لی خبری دکتر فریده هودسیفی در استودیو است و برنامه یک ساعته دیگر پیشکش میکنه.
ستاره میشه امید مرزبان در نو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې لمړی دا وری چې د سر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناټو د ځواکونو پراخ عملیات په ډیر تلفات ولري. د سالنګ د برف کوچنو د قربانیانو په اړه وروستي حال درکو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته. له سالنګونو څخه چې د واورې د خورېدو له وجې په لسګونو کسان مړه شوي وروستي راپورونه وایي چې تر اوسه پورې یو شمېر خلک تر واورو لاندې ژوندي پاتې دي او ژغورونکي ډلې په دې نه دي توانېدلې چې دوی راوباسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناتو د ځواکونو پراخ عملیات به ډېر تلفات له ځان سره ولري. د امریکا د کانګرس پخوانی غړی چارلس ویلسن چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې د تمویلولو د هڅو له امله شهرت موندلی و د 86 کلنۍ په عمر مړ شو. د ایران مخالفو مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د 110 کلیزې د رسمي لمانځنې له مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهرو غوښتنه کړې ده. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. له سالنګونو څخه چې د واورې د خورېدو له وجې په لسګونو کسان مړه شوي وروستي راپورونه وایي چې تر اوسه پورې یو شمېر خلک تر واورو لاندې ژوندي پاتې دي او ژغورونکي ډلې په دې نه دي توانېدلې چې دوی راوباسي. پرون چارواکو وویل چې له واورو لاندې 170 تنه مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات تقریبا بشپړ شوي دي. خو له پروان څخه د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې له دې ولایت د امنیت قومندان ښاغلي سید خیلي له قوله خبر ورکړ چې وایي د یو موټر یو مسافر چې تر واورو لاندې بندې ورته په ټلیفون کې ویلي چې د دې موټر له لسو سپرلیو دی او یو بل تن ژوندی دي خو نه پوهیږي چې چیرې بند پاتې دي. دوی له مقاماتو د مرستې غوښتنه وکړه. سیمیزو مقاماتو ویلي چې د سالنګونو کې به د ژغورنې عملیات نن هم دوام وکړي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ناتو د ځواکونو پراخ عملیات به ډېر تلفات له ځان سره ولري. سره صلیب په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې چې د ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي د تلفاتو شمېر زیات شوی او ټپیانو ته روغتیایي خدمات له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. سلسله په سیمه کې د روغتیایي عاجلو ټیمونو د زیاتوالي غوښتنه کړې او د غرازې د جګړې په کې لخوا وغه کړې چې د ټپیانو د درملنې د ملکیان دي او وسلوال درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې کورنیو او بهرنیو ځواکونو ورته ډاډ ورکړی چې د عملیات به په داسې ډول ترسره کیږي چې ملکي تلفات یې حداقل وي او هیله ده چې په سیمه کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله وانه وړي. د ناتو ځواکونو عمومي منشي له هالند څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د روزونکي نوي ماموریت په غاړه واخلي او اورزګان ولایت څخه د بیا رغونې ملکي ټیم نباسي. د ناتو له مقر بروکسل څخه د دې تړون ویان جیمز اپاتورای فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د هالند صدر اعظم جان پیټر بالکینن ته په یو استولي لیک کې له هغه غوښتي دي چې هالند له ناتو سره د دغې نوې ناتیزم مرستې په اړه غور وکړي. هغه وویل د هالند له پوځیانو غوښتل شوي چې د افغان ځواکونو پر روزنې او هغوی ته د اګوست له میاشتې څخه د یو کال په مخه د امنیت سپارلو په چارو ډېر تمرکز وکړي. د هالند شاوخوا 1950 ځواکونه په افغانستان کې ډېرې دي چې ماموریت په روان کال کې پای ته رسیږي. د هالند حکومت په داسې حال کې چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پر سر له مخالفتونو سره مخامخ دی ویلي چې د اګوست له لومړۍ نیټې وروسته به ځواکونه نور په اورزګان ولایت کې د مشرتابه رول ونه لوبوي. خو په دې اړه چې ځواکونه یې څه ډول رول لوبولی شي غور کوي. د امریکا د کانګرس پخوانی غړی چارلس ویلسن چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې د تمویلولو د هڅو له امله شهرت موندلی و د 86 کلنۍ په عمر مړ شو. په تگزاس ایالت کې د روغتون چارواکو وویل چې ویلسن پرون چهارشنبه ظاهرا د قلبي حملې له امله مړ شو. نوموړی پرون وروسته له هغه روغتون ته ولېږدول شو چې په یوه غونډه کې ورته نفس تنګي پیدا شوه. ویلسن چې یو وخت د میلمستیا او څښاک په خاطر د ښه وخت چارلي لقب ورکړل شوی و د 1903 او 1906 کلونو ترمنځ د کانګرس د استازو په جرګه کې د تگزاس ایالت استازیتوب کاوه. د هالیوډ ستوري ټام هانس چې په 2008 کال کې د هالیوډ د چارلي ویلسن جګړې په نوم په فلم کې د ویلسن رول لوبولی وویل د دې فلم داستان د ویلسن پر هغو هڅو سرخي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي لخوا د افغانستان د اشغال په دوران کې مجاهدین په وسلو سنبال کړل. ویلسن افغان مجاهدینو ته د سټینګر په ګډون د وسلو ورکولو یوه اساسي مهره ګڼل کېږي چې د دې کار لپاره د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته په میلیارډونو ډالر برابر کړل. پاکستانی مقامات وایي له افغانستان سره پورې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یوې ځان وژونکي لږ تر لږه 13 پولیس ووژل. دا پېښه د خیبر په قبایلي سیمه کې شوې. دا ځان وژونکي حمله پرون وروسته له هغې وشو چې د پاکستان پوځي هلیکپټرو د مخالفو وسلوالو پر ضد هوایي بمباري وکړه. د ایران مخالفو مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د رسمي لمانځنې له مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهرو غوښتنه کړې. ایراني مقاماتو د ګډوډیو پر ضد خبرداری ورکړی او وایي امنیتي ځواکونه دې ته تیار دي چې د مخالفینو د هر ډول مظاهرو مخه ونیسي. د پولیسو مشر اسماعیل احمد مقدم پرون وویل یو شمېر مشکوک کسان چې د انقلاب د لمانځنې د مراسمو د ګډوډیو پلان یې درلود د پولیسو لخوا نیول شوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل وړاندې نه کړ. د ډسمبر په میاشت کې د لویو مظاهرو په مهال ارامو په ترس کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي وو. د شنه تحریک په نوم مخالف ډلې په تیر جون میاشت کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې پیل کړې. دوی وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې احمدی نژاد یو ځل بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړی شو، درغلي شوې دي. خو ایراني مقامات وایي چې انتخابات سم او عادلانه وو. په یونان کې د مالی بحران مسله ممکن نن د اروپایي اتحادیې د وویشتو غړو هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د دې اتحادیې مشران به د بلجیم په پایتخت بروسل کې په غونډه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي له یونان سره د پورونو او بودیجې د کسر د ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یونان کې د بحران له امله د اروپایي اتحادیې د پیسې یورو د ارزښت په اړه اندېښنې زیاتې شوي او ویل شوي چې ممکن هغه به د سیمې په نورو هیوادونو لکه پورتګال او هسپانیا هم اغیز وکړي. پرون په یونان کې د کارګرو د اتحادیې د 46 ساعته اعتصاب له وجې د دې هیواد د الوتکو الوتنې او حکومتي خدمتونه په ټپه درېدل. د کارګرانو اتحادیه د حکومت لخوا د ماشونو د نه زیاتېدو د پریکړې په ضد اعتصاب کړی دی. حکومت وایي د ماشونو زیاتول یې ځکه بند کړي چې د بودیجې کسر راکم کړي. د یونان په حکومت باندې فشارونه زیات شوي چې خپل د بودیجې کسر چې په کال کې په سلو کې 1300 ته رسېدلی کم کړي. دا هیواد په سلګونو میلیونه یورو پوروړی دی او اروپایي اتحادیه اندېښمنه ده چې د دې هیواد مالي ستونزې ممکن په نورو غړو هیوادونو هم اغیز وکړي. د ناتو د عمومي منشي اندرس افوغ راسموسن ویاند وایي د ناتو تړون پر هغې معاملې کوم انتقاد نه لري چې له مخې فرانسه پر روسیې جنګي بیړۍ خرڅوي. جیمس اپاتورای دا موضوع هم جوته کړه چې راسموسن دې خبرې ته په پام سره چې روسیه یو تهدید نه دی هیله څرګنده کړه چې روسیه هم ناتو د یوه ګواښ په توګه ونه ګڼي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې کرملن په دې وروستیو کې پر ناتو انتقاد کړی او ویلي چې ناتو هڅه کوي څو د روسیې ملي حاکمیت کمزوری کړي. اپاتورای وویل راسموسن پر روسیې د فرانسوي جنګي بیړیو په ارتباط د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له اندېښنو خبر دی. که دا معامله ترسره شي نو فرانسه به خپلې ډېرې پرمختللې بیړۍ پر روسیې خرڅې کړي چې څه باندې 14 هلیکپټرې او تر 250 پورې ځمکني ځواکونه به پکې ځایېدای شي. په دې توګه به دا د روسیې لخوا د ناتو له یوه غړي هیواد څخه د دومره پرمختللې پوځي ټکنالوژۍ پیرل وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په سالنګ کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له امله د ژغورنې د عملیاتو او د قربانیانو وروستي حال درکو.
آپاجانو تام میکشید کشیده میشه دوای تام کشیدیم کل چیزه کشیدیم خو اول سره بخیر
میبرم. په سالنګ کې له هم د برف کوچ قربانیان مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه د لندن په کانفرنس کې د شو پریکړه ملاتړ کړې وایي چې باید افغان وګړو ته د کارمندنی په برخه کې ډیره پاملرنه وشي. د سر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناټو د ځواکونو پراخ عملیات به ډیر تلفات ولري. د سپینې ماڼۍ د امنیتي مشاور هغه خبرې دراورو چې له ازادي راډیو سره یې په ځانګړې مرکې کې کړي او د خپرونې په وروستیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. په سالنګ کې د برف کوچ د قربانیانو د ژغورنې عملیات دوام لري. که څه هم چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د سالنګ د پیښې د ژغورنې عملیات په سلو کې 95 بشپړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون ناوخته وویل چې په دغو عملیاتو کې زیاته ونډه د پولیسو ده. خو د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې څخه وایي چې لا هم ډېر خلک اړتیا لري د دې لپاره چې وژغورل شي او د همداشان د تلفاتو په اړه ضد و نقیزې خبری کیږي. افغان مقامات وایي چې تر 1200 کسانو پورې وجل مړه شوي دي په دې پیښې کې. خو د سیمې څخه خبریالان دغه شمیر ډیر ښیي، وایي چې ډیر کسان تلفات تر دې هم ډیر دي. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش د اوس راسره له جنوبي سالنګ څخه په ټلیفون کې دی او وروستي معلومات به راکړي. سهار دې په خیر، د څنګه دي د ژغورنې عملیات په دې اړه که معلومات راکړي. بلې اورې هنایش؟ وعلیکم السلام.
تازه ترین خبرونه په دې اړه دا چې د محلي چارواکو وایي چې اوس هم بیا د دریم عملیات د وزارت د کسان اوس راپیل شوی ده. خو د چارواکو وایي چې تر اوسه هم معلومیږي چې ځینې کسان د واورې تر لاندې دی.
د تلفاتو په اړه سویل کېږي، تر پرونه خو دا سویل کېدل چې تر 1100 تنو پورې تلفاتو شمیر رسیدلی دی. اوس د پرونه رئیس نور څومره کسان رایستل شوي دي؟
اوس هم وایي ځکه چې پرون چې ناوخت وو تمدې حد وو د تلفاتو شمیر، په دې خاطر چې اوس ورځ پیلېږي اوس بیا معلوم کېږي چې همداسې چې تلفات وو مخ په زیاتېدو دی. اوس معلومیږي چې څومره نور د اجساد او د ټپیان پیدا کیږي.
ډیره زیاته مننه له سالنګ څخه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش وو چې د برف کوچنو له امله د قربانیانو د ژغورنې د عملیاتو په اړه لنډ معلومات راکړل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناټو د ځواکونو پراخ عملیات به ډیر تلفات له ځان سره ولري. سره صلیب په یوې اعلامیه کې ویلي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې چې د ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي، د تلفاتو شمیر زیات شوی او ټپیانو ته ټپیان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري چې په دغه برخه کې لستوندو سره مخامخ دي. سره صلیب په سیمه کې د روغتیایي عاجلو ټیمونو د زیاتوالي غوښتنه کړې. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
سره صلیب د افغانستان په جنوب کې چې افغان او بهرني ځواکونه د طالبانو پر ضد پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي، په جګړه کې د زیات تلفاتو په اړه خبرداری ورکړ. د ناتو، امریکایي او افغان ځواکونو په زرګونو سرتیري په هلمند ولایت کې راغون شوي چې د چارواکو په وینا په سیمه کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دا به له 8 کلو راهیسې تر ټولو پراخ عملیات وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې په هلمند کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو ارقام زیات شوي چې د روغتیایي بیړنیو خدماتو د ټیمونو د زیاتوالي اړتیا یې رامنځته کړې ده. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې د مشترک په نامه د دغو ګډو عملیاتو د پیلېدو د مخه د پراخو امنیتي تدابیرو له وجې د ټپیانو درملنه که ملکیان دي یا وسلوال سخته شوې ده. سور صلیب وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو مخکې د ناتو د ابتدایي عملیاتو په ترڅ کې په سیمه کې د سره صلیب روغتیایي ټیم لیدلی چې د جګړې تلفات مخ په زیاتېدو دي. سره صلیب په خپاره کړي بیان کې ویلي چې ټپیان که ملکیان دي یا وسلوال د عاجلو روغتیایي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې په هلمند کې د پراخو امنیتي تدابیرو له امله په لارو کې د تلاشۍ پوستې ډېرې شوي او له بلې خوا هم ځینې لارې کاملا تړل شوي دي. سور صلیب وایي په تېره لشکرګاه چې پکې دوه روغتونونه فعال دي، له لرې پرتو سیمو څخه د خلکو راتګ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او هغوی چې روغتیایي خدماتو لپاره تر دې ځایه ځان رسوي باید ډېر انتظار وباسي. سره صلیب د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د زخمیانو د اړتیاو درناوی وکړي او زیاتوي چې په مارجه کې به د خپل روغتیایي ټیم خدمات پراخ کړي. سور صلیب وایي باید ټولو ټپیانو ته که هغه ملکیان وي یا وسلوال اجازه ورکړل شي چې دې روغتیایي ټیم ته ورشي او روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ویان پرون وویل چې موږ ته خپلو امنیتي ځواکونو او هم د نړیوالو پوځیانو ډاډ راکړی چې دا عملیات به په داسې ډول ترسره کیږي چې ملکي تلفات یې حداقل وي او هیله ده چې په سیمه کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله وانه وړي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر دغه راز په کابل کې خبرلانو ته وویل چې که د افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې په نتیجه کې په زرګونو خلک له مارجې بې ځایه شول، حکومت کولی شي هغوی ته خواړه برابر کړي، خو له دې سره سره دوی هیله لري چې په دې سیمه کې به جګړه محدوده وي او ملکیان به وکولی شي چې په خپلو کورونو کې خوندي پاتې شي. ښاغلی عمر زیاته کړه زموږ معلومات دا دي چې له مارجې څخه تر سلو زیات کورنۍ وتلي او موږ د 6000 کورنیو لپاره په کافي اندازه خوراکي مواد لرو. نړیوال ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو هدف دا نه دی چې ډېر شمېر طالبان ووژني، بلکې دا دی چې طالبان بې جګړې له سیمې ووزي او دوی هلته سمه حکومتي اداره جوړه او د بیا رغونې چارې پیل کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په ځوانانو کې د نظم او دسپلین، تجربې او درناوي د روحیې د پیاوړي کولو په مقصد په دې خبرې غور کوي چې د افغانستان په پوځ کې اختیاري خدمت د پخوا په څیر په اجباري خدمت بدل کړي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په یو راپور کې د افغانستان په پوځ کې د اجباري خدمت راتلونکي امکاناتو او په دې چاره کې موجود ستونزو ته کتنه کړې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
الله نظر اختر لانه وای ځوان و چې د افغانستان په اردو کې خدمت پیل کړ او وشت کاله په دې پوز کې خدمت وکړ. په 1990 کلونو کې په هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې د جنرالۍ مقام ته ورسید. افغان ولسمشر حامد کرزی اوس پر داسې یو پلان کار کوي چې لمخ یې نه یوازې افغان ځوانان په پوز کې اجباري خدمت ته جلبيږي، بلکې د ملي اردو د 15 کلن جنرال غوښتنه هم عملي کیږي.
For the past many years I've been visited by Afghan community leaders who are advising me.
په تیرو څو کلونو کې قومي مشران چې زما لیدو ته راتلل مشوره یې راکول چې د افغانستان په پوز کې خدمت بیا اجباري شي، چې ځوانان له کلیو څخه تعلیمي مرکزونو ته راشي، د هیواد له نورو برخو سره بلد شي، د نورو سیمو له ځوانانو سره وپیژني، یو څه زده کړي او خپل کورونو ته ستانه شي.
افغان ولسمشر د افغانستان د ملي اردو د بڼې د بدلېدو په اړه لومړی ځل د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلي کرزی وویل پر خپل پخو د افغانستان د درولو لپاره په اردو کې اجباري خدمت د خلکو یو غوښتنه ده. د ښاغلي کرزی په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید تر راتلونکي میلادي کال 300,000 کسانو ته ورسیږي، څو وکولی شي په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د زیاتکړه د دې کار لپاره یو لړ اساسي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. کرزی وویل په پاوڅ کې اجباري خدمت د ملي اردو د شمیر په زیاتولو کې چې اوس مهال نوي زره دی مرسته کولای شي. د افغانستان اردو د کمونیستي نظام له سقوط وروسته د مجاهدینو لخوا رنګ شو او ځای په تنظیمونو پورې تړلو ځوانانو ونیو. د افغانستان د پاوڅ په خوانی منصبداران په دې اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې په دې نظر دي چې اجباري پوځي خدمت د یو ځواکمن او بااعتبار پاوڅ په جوړولو کې اهمیت لري. جنرال اختر چې یو وخت د افغانستان د سرحدي ځواک قومندان و، ازادي راډیو ته وویل چې په پاوڅ کې اجباري خدمت ځینې ستونزې حلولای شي.
اجباري عسکري خو بهترین فکر ده، ځکه چې د وحدت ملي په اندازه کې تامینېږي. څوک چې د عسکر په یو کاروانه کې ډوډۍ سره وخوري، خلاص کړه ازبک او ترکمن او هزاره او تاجک ټول پراتولي
دی. خو جنرال اختر دا ویره هم لري چې د افغانستان حکومت پر ټول هیواد بشپړ تسلط نه لري او د ځوانانو جلب او احضار به اسانه کار نه وي. دی وایي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید نورې لارې ولټول شي، لکه سرتیرو ته ښه مالي امکانات. خو د امنیت ځینې پخواني منصبداران په دې نظر دي چې د هدف ته رسیدل اسانه کار نه دی. عبدالواحد طاقت چې د کمونیستي واکمنۍ پر مهال په استخباراتو کې کار کاوه، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ځوانان به یوازې په هغه صورت کې په ملي اردو کې شمول ته زړه ښه کړي چې د هیواد پر سیاسي سیستم او حکومتي مشرانو باور ولري.
سربازان هم په داوطلبانه شکل باندې ناراضي او کدی په زور باندې جلب ایزار وشي او دوی په زور باندې راکش کول کیږي، بیا د ډیره غټه غمیزه به ذکر مخته کی چې دوی سره به عقیده نه وي، دوی سره به جذبه د وطن دوستی نه وي او دوی به په دې فکر کې چې چا د پاره جنگیږم، د چا د پاره مرم، د چا د منافع او دفاع کوم او د چا د مصالحو نه دفاع کوم.
جنرال طاقت وای تر ټولو خل را ده چې د افغانستان د ملي اردو مسلکي مشرتابه تقویه شي او د پاوز هغه پخوانی صاحب منصبان د اردو لیکو ته جذب شي چې کولای شي لک ترننګ وروسته بیا د چارو سمون په خپل پلاس کې واخلي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم تقریبا د تورته نظر لري. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته وویل په پاوز کې د اجباري خدمت اساسي شرط دا دی چې د افغانستان حکومت د هیواد پر ټول قلمرو د بشپړ تسلط توان او وړتیا ولري.
When they see the government is not working very well and it is not
kozwanan wini che da doy hukumat sam karun shi kawlay da khpul o khalko defa o jurm sa khadam maafiyat da farhang aw fasad zid mubaraza na kawi padas yo halat ke ba pa pause ke da khidmat la para da khalko hatsawl der granwi magar da che da kar pozor aw fishar woshi kho pa afghanistan ke pozor de o kar kawl hech kala natija na war kawi kala che hukumat pa khpul qalamraw musallat na wi no da ba der granwi che khalk la hukumat sar yo za kedo او د هغه په ګټه د جګړې لپاره انګیزه پیدا کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ډېر شمېر سیمو په تیره د هیواد په جنوب کې خلک په سنګر کې پراته دي.
د ښاغلي جلالي په وینا کله چې دا ستونزه حل شي په اردو کې د پوځي استعدادونو د جذب لپاره تر دې بله ښه لاره نشته او په دې توګه کېدای شي چې یوه خورا وره قوه په یوه ملي ځواک بدله شي. خو ښاغلی جلالي دا هم وایي چې دې هدف ته د رسېدو لپاره حکومت باید ډېر کار وکړي، مخصوصا د خلکو د اعتماد د خپلولو په برخه کې، څو داسې کسان په ملي اردو کې شامل شي چې په رښتیا د حکومت لپاره جګړه وکړي. ښاغلی جلالي وایي که اردو د داسې یوه حکومت دفاع وکړي چې دې اهدافو ته نوي رسېدلی، بیا به نو خلک پر هغه باور ونه کړي او فعالیت به یې هېڅکله هم اغېزمن نه وي.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیې د لندن په کانفرنس کې د شوو پریکړو ملاتړ کړی او وایي چې باید افغان وګړو ته د کار موندنې په برخه کې ډېره پاملرنه وشي. د یاد شوې اتحادیې چارواکو له خپلو سیمه ییزو غړو سره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل. د لندن په تیرې غونډې کې د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا ته هم هی اشاره شوې ده. همداراز په غونډې کې د اتحادیې سیمه ییزو غړو وویل په افغانستان کې د بیکارۍ د ستونزې لرې کول به په هیواد کې ناامني کنټرول کړي. په دې اړه زکیه غیاسی له کابل ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنې د لندن په غونډه کې شوې پریکړې د هیواد شته ستونزو د هوارولو لپاره مهمې وبللې. خو د بیکارۍ د ستونزو د هوارولو لپاره یې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کارګرانو د ملي ټولنې مشر محمد ظاهر کارګر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لندن په غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د شویو پریکړو ملاتړ کوي. خو د ده په وینا په افغانستان کې د ناامنۍ د روان بحران د پای ته رسولو لپاره په کار ده چې ځوانان ته د کار موقع برابره شي.
او کشور کې بیا کارم پیدا کیږي چې سول نوي کارم نه پیدا کیږي. ځوانانو غیر قانوني مهاجرت کوي، هيا ملکو کې ځي، مواد به مخدره کې هغه شکی دا سرنوشت جنگ دي. و چې سول وي منګه سول خو خلک یو اتحادیه ملي کارکنان د سول حمایت کوي، د هم د دولت نه هم درگیر خلک نه و د جامعه بین المللي نه توقع کوي په هر قیمت د دولت کې اخر تفاهم ورسیږي بیا
د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې اوسمهال په سلو کې 50 ځوانان بیکاره دي او بیا سلمه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د غونډې ګډونوالو هم افغانانو ته پر کارموندنې ټینګار وکړ او له دولت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې باید ګړندي ګامونه اوچت کړي. دې غونډې ته د کارګرانو د ملي ټولنې د ولایتي دفترونو چارواکي هم وربلل شوي وو. دوی ویل چې بیروزګاري د ځوانانو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده او باید په بیړه سره هواره شي. په میدان وردګ ولایت کې د کارګرانو د ملي ټولنې غړي په دې اړه تاسو ویل
وردګ میدان خو یو غرنۍ ولایت دی، ځکه هوارې ځمکې نه لري، دومره هغه چې لري هغه هم خړوبی شوي نه دي. نو میدان وردګو کې تقریبا فصل کې اویا ته اتیا پورې پیسه خلک بیکاره او بېکسبه دي، بېروزګاره دي. متاسفانه ډېر افسوس کوم چې وردګو میدان په ولایت کې تقریبا 12 مدنونه کشف دي، فعال مدنونه موږ لرو چې هغه مدنونه تر اوسه موږ ته یعنې استخراج نه دي ځینې کړي، مدنونه په کار کړي نه دي. کړي زموږ زیات هیوادوال یا وطنداران وردګو میدان کې خپل هلته مدنونه لرو چې هغه په کار باندې وشي، په کار کېږي، مشغول کېږي.
د کارګرانو ملي ټولنه په داسې حال کې د ځوانانو په بېروزګارۍ اندېښنه څرګندوي چې یو زیات شمېر ځوانان د روزګار په لټه کې بهرنیو او په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته مخه کوي او ډول ډول ستونزې ګالي. اوس په اندونزیا کې په لسګونو افغان ځوانان چې د روزګار په لټه کې غیرقانوني مهاجرتونو ته اړ شوي وو، د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې له منځه ولاړل. بل پلو افغان دولت وایي دوی د دې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي او په دې اړه یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز چې له څو ورځو راهیسې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه کتنه وکړه، پرون د افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو. دا چې جنرال جیمز جونز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه څه نظر لري، په دې اړه او یو شمیر نورو برخو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد له هغه سره مرکه کړې وه او پوښتنې ترې مطرح کړې وې.
د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاکار ښاغلی جیمز جونز، لومړی مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. زما لومړۍ پوښتنه تا ته، څرنګه چې تاسو امنیتي سلاکار استئ، نو د افغانستان امنیتي وضع څنګه ارزوئ او آیا له دې خبرې سره تاسو هم موافق یاست چې وایي په افغانستان کې امنیتي وضع ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو ده؟
The overall security situation in Afghanistan has to be measured on three fronts. One is
زه فکر کوم چې د ټول افغانستان امنیتی وضعیت باید په څو سیزونو باندې اندازه کړای شي. یو د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه، دغه راز اقتصادي پرمختګ، غوره حکومتداري او د قانون د پلي کېدو په واسطه هم امنیتي وضع ارزول کېدای شي. زه فکر کوم چې په دغو دریو واړو برخو کې پرمختګ تر سترګو کېږي او زه فکر کوم چې موږ په سم لوري روان یو.
مننه. اتمر ډاډه یاست چې د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي پر اختیار هم د دې هیواد ستونزې حل کړي؟
Well, I don't think the U.S. strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نکوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړ شوی وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي. او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي. او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات، بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو د بهرنیو هیوادونو حضور ته په افغانستان کې اشاره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیانو د عملیاتو په طریقې باندې هم خلک اندېښنې لري. تاسو ته معلومه وي چې دا افغانان نه خوښوي چې په کورونو باندې بې اجازه او په ځانګړې توګه د شپې له خوا ورنه نوځي. آیا فکر کوي په دې برخه کې به یو بدلون راشي؟
په دې اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسټل او قومندانان یې ډېر حساس دي. په دې برخه کې هر کله یو توازن موجود وي چې مخالفین وځپل شي او په عین حال کې د ملکي خلکو ژغورنه وشي. او په رښتیا هم غواړو چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي او دغه راز غواړو چې د افغانانو د کلتور درناوی وکړو.
مننه. داسې هم ویل کېږي چې د امریکا د حکومت او د حامد کرزي ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. په دې اړه څه نظر لرئ؟
نه، زه فکر نکوم چې د دوی دواړو ترمنځ د مخالفت موجود وي، بلکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو سره خبرې کړي او د تفاهم تر رسیدلی چې دواړه مشران څه کول غواړي. زه فکر کوم چې دلته مونږ یو ښه حضور لرو او مونږ غواړو چې د افغان حکومت او خلکو له قانوني کړنو څخه ملاتړ وکړو.
ګوري، د بیلګې په توګه د فساد په اړه چې د امریکا حکومت وایي چې فساد د افغان حکومت په ادارو کې اوج ته رسیدلی، خو د حامد کرزي حکومت وایي چې 30% زیاتې مرستې شوې پیسې خپله د بهرنیانو لخوا لګول کېږي او هغوی هم په فساد کې ښکیل دي. آیا دا رښتیا ده؟
Well, I'm not the expert on who's corrupt and to what degree there is corruption, but
په هر صورت زه په دې کې تخصص نه لرم چې څوک په فساد کې خیل دي او تر کومه کچه فساد موجود دی. خو په عمومي توګه فساد که په هر حکومت کې وینو، په دې سره د خلکو اعتماد ته صدمه رسیږي. نو که فساد په هر ځای کې موجود وي، باید ورسره مبارزه وشي. او مونږ هیله لرو چې ولسمشر حامد کرزی به په دې برخه کې سکال خپل ځواکمن رهبریت وښيي.
مننه. په افغانستان کې د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران ونډه څه ډول ارزوي؟
Well, Afghanistan doesn't live in isolation, lives in a region.
افغانستان په جلا توګه ژوند نه کوي، بلکې په دې سیمه کې چې لا دیموکراسي پکې ځوان او تنقیده ژوند کوي. مونږ باید په سیمه ایز توګه تمرکز ولرو چې بل اخره د سیمه د خلکو ژوند خوندي وي او له افراطیت ورته ویره نه وي او د ښه ژوند حق ولري چې په دې برخه کې یوازې همدومره ویلای شم.
مننه. او آیا ستاسو هیواد په دې برخه کې هڅه کړي چې له افغانستان سره دغه هیوادونو مرسته راخپله کړي؟
بله، بې له شکه چې مونږ په دې سیمه کې له ټولو هیوادونو سره کار کوو، ځکه مونږ نه غواړو چې افغانستان د یو ځل بیا هغو سختو ورځو ته وګرځي چې طالبان پکې واقع وو. دا د ویاړ ځای دی چې ښوونځي بیرته پرانستل شوي او افغان هلکان او نجونې زده کړې کوي. او اوس باید د افغانانو امنیت خوندي، حکومتداري ښه شي او قانون پلی شي.
رابو شو د سولې برخه ده. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په وړاندې کوم خنډونه ویني؟
Well, I think that that's something that again Afghans will have to decide because this is a sovereign country and
زه باید ووایم چې دا بیا هم هغه څه دي چې خپل افغانان یې باید په اړه تصمیم ونیسي، ځکه دا یو خپلواک هیواد دی. خو زموږ توصیه به یوازې دا وي چې ډیر لري او ډیر تیز باید ګام پورته نکړو. او دا ښه خبره ده چې داسې یو ملي پروګرام باید وي چې د پخلاینې په برخه کې کار وکړي او هغو ته زمینه برابره کړي چې غواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه. تاسو وګورئ چې یو خواته نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات د حامد کرزي د سولې د پروګرام ملاتړ کوي، خو له بلې خوا همدا اوس د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو چمتووالی نیول کېږي. فکر نه کوئ چې دا ډول عملیات ښایي د سولې پر خبرو باندې ناوړه اغېزه وکړي؟
Well, no, the situation is not the same. throughout Afghanistan. I was up in
نه په افغانستان کې حالات ټول یو خیل نه دي. د بلګې په توګه ماتیر ورځ په پنجشیر ولایت کې سوله، ثبات او امنیت ولیده. دغه ته ښه حکومتداري مو ولیده چې اقتصادي پروګرامونه لري. خو کله چې هلمند او کندهار ته ولاړم نو باید ووایم چې په امنیتي برخو کې باید کار وشي چې بیا ډیر ژر هلته اقتصادي پروژې پلي شي او دغه راز د قانون پلي کېدل له غوره حکومتداري سره رامنځته شي، ځکه خلک غواړي چې د پرمختګ پر لور روان شي.
مننه. زما وروستۍ پوښتنه، داسې اندېښنې موجودې دي چې د افغانستان شمالي ولایتونو کې د طالبانو په خپرېدو سره ښایي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته امنیتي ګواښ متوجه شي، بلکې حتی د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم ګواښ متوجه شي. په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I think it's very clear that
زه فکر کوم چې دا سخت دریزی او ترهګری په هیڅ ځای کې نشي خبرېدلای. په عمومي صورت چیرې چې په غوړه توګه قانون پلی شي او غوړه حکومتداري وي، نو ترهګر نشي پاتې کېدی. زموږ هدف هم دا دی چې افغانستان داسې یو هیواد شي چیرې چې ترهګر د په هیڅ ځای ونه مومي. خو دا چې موږ په داسې یو ځای کې یو چیرې چې افراطیون کار کوي، نو باید موږ هوښیار او بیدار اوسو او باید په خپل بری کې ژمن اوسو. او زه فکر کوم چې دغه بیداری په افغانستان کېشته، ځکه سرتیری زیاتیږي او هغه درې ټکو ته پاملرنه کیږي چې ما یې په سر کې یادونه وکړه. او زه فکر کوم چې موږ به بریالي یو.
لازادې رادیو سره مو د سپینې ماڼۍ د امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز ځانګړې مرکه اوریده. اتنیمې بجې دي. نوریاس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
له سالنګون څخه چې د واورې د خوېدو له وجې په لسګونو کسان مړه شوي، وروستي راپورونه وایي چې تر اوسه پورې یو شمېر خلک تر واورو لاندې ژوندي پاتې دي او ژغورونکي ډلې په دې نه دي توانېدلې چې دوی راوباسي. سلسله نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناتو د ځواکونو پراخ عملیات به ډېر تلفات له ځان سره ولري. د ناتو ځواکونو عمومي منشي له هلند څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې روزونکی نوی ماموریت په غاړه واخلي او له روزګان ولایت څخه د بیا رغونې ملکي ټیم دې نباسي. د امریکا د کانګرس په خوانی غړی چارلی ویلسن چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې د تمویلولو د هڅو له امله شهرت موندلی و، د شپږ اویا کلنۍ په عمر مړ شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د سکاټلند ټیم ته ماته ورکړه. پاکستانی مقامات وایي افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې یو ځانوژونکي لږ تر لږه اتلس پولیسو ووژل. د ایران مخالفو مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د رسمي لمانځنې له مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهرو غوښتنه کړې. په یونان کې د مالي بحران مسله ممکن د اروپایي اتحادیې د وویشتو غړو هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویان وایي د ناتو تړون پر هغې معاملې کوم انتقاد نه لري چې له مخې فرانسه پر روسي جنګي بیړۍ خرڅوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي دوی پلان لري چې په هیواد کې د ورزش هغه ډلې چې تر اوسه له نظره لوېدلي بیرته یې په پښو ودروي. د څرګندونې د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو په هغې غونډې کې وکړي چې د چهارشنبې په ورځې په کې د هیواد هغه ورزشکاران وستایل چې د جنوبي اسیا د هیوادونو په مسابقو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې افغان ورزشکاران له یو دېرش مډالونو سره هیواد ته راستانه شول. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي پریکړه یې کړې ده چې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د ورزش مختلف فدراسیونونه د دې وړ کړي چې د ملي او نړیوالو مسابقو ډګر ته راووزي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اغبر د چهارشنبې په ورځ د هیواد د سوارلسو ټیمونو د بریاو د ستاینې په غونډه کې وویل چې دوی غواړي چې هر ورزشي فدراسیون یې په مسابقو کې داسې مډالونه وګټي لکه د جنوبي اسیا د هیوادونو په مسابقو کې چې وګټل. د جنوبي اسیا د هیوادونو په مسابقو کې افغان ورزشکاران له دوه دېرش مډالونو سره هیواد ته راستانه شول چې د هرکلی په غونډه کې یو شمېر دولتي چارواکو او په سلګونو میناوالو ګډون کړی و. د اولمپیک د کمیټې رئیس ښاغلی اغبر وویل:
ما امیدوار هستم چې بعد از دې بتوانیم او تعداد از فدراسیونهای
زه هیله منیم چې له دې وروسته په دې وتوانیږو هغه فدراسیونونه چې د سیالیو توان لري او له نظره لوېدلي هغه په پښو ودرو او سیالیو ته یې راوباسو. موږ غواړو د دې لارې په نړۍ کې مشهور سو، نه د کوکنارو په تولید کې.
د جنوبی آسیا د اته هیوادونو د مختلفو ورزشي ټیمونو ترمنځ مسابقې د روان میلادي کال د جنوري په 9 پیل او د فبروري تر 9 دوام وکړ چې افغان ورزشکارانو پکې د سرو زرو و د سپینو زرو 9 او د برونزو 14 مډالونه ترلاسه کړل. په دې مسابقو کې د هیواد د 14 فدراسیونونو ورزشکارانو ګډون کړی و چې د باسکټبال ټیم پکې اتلوالي او د فټبال ټیم پکې دوهم مقام خپل کړی دی. د فوټبال د ټیم یو ورزشکار بلال آرزو په بنگلاديش کې د دوی د مسابقو په حق له وویل:
همراه هند، پاکستان، سریلانکا و مالدیو مسابقه داشتیم که د مسابقه آخر مو همراه بنگلاديش بود.
موږ له هند، پاکستان، سریلانکا او مالدیو سره مسابقه لرلې. زموږ ټیم په فائنل کې له بنگلاديش سره مخامخ شو او سیالي مو وبایلله. موږ غواړو چې له دې څخه زیاته هڅه وکړو ترڅو خپل هیواد ته ویاړونه وګټو.
د افغانستان د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې دوی د ورزشکارو د تمرین لپاره مناسب میدانونه او مجهز وسایل نه لري او کچیرې له دوی سره مالی او تخنیکی مرستې وشي دوی ورزشکاران دا وړتیا لري چې له دې څخه پورته مقامونو ته هم ورسیږي. سموده مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم هم په عربي متحدو اماراتو کې د کرکټ په مسابقو کې اتلوالي خپله کړې وه.
څه کو چې په دوبۍ کې د کرکټ د لوبو په اړه تاسو ته چې د افغان البته په ابو دبي کې د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه ورستي معلومات درته وایو. پرون د عربي متحده اماراتو په مرکز ابو دبي کې د افغانستان کرکټ ټیم سکاتلند ته د 40 اوورونو په لوبو کې په 14 منډو ماتې ورکړه. افغانستان همداشان د آیرلند ټیم ته هم ماتې ورکړه او افغانستان به نن د امریکا له ټیم سره لوبه کوي. کې چیرته د لوبه یوړنو بیا به د بل ګروپ یو لوبه کوي چې پایلو به ته ورسیږي چې له دې سره به دا ویاړ ور په برخه شي چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې په ویست انډرس کې د 40 اوورونو په نړیوال جام لوبو کې ګډون وکړي. په دې وروستیو کې په جنوب البته په کوټ کې د بی امنیو له امله د سړی تښتونې پیښې ډېرې زیات شوي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو. خو اوس به جانقا الکوزي ته وارور کو چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان او سیمې په اړه یې د څو مقالو پاڼې اړولې دي.
په انګلستان کې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هالند هغې پریکړې په اړه چې وایي د روان کال په 2 نمایي کې به د افغانستان په جنوب کې د جګړو له ډګرونو څخه خپل ځواکونه وباسي یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې لیکي: د هالند دا پریکړه له یوې خوا د ناتو په اعتبار او حیثیت باندې یو ګزار ده او دا ځکه چې دې سازمان په خپلو غړو غږ کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور زیات کړي. له بلې خوا د هالند دا پریکړه ممکن د زنځیر د کړۍ په څیر غبرګونونه رامنځته کړي او نور هیوادونه به هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلو ته وهڅیږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي هالند او ناتو غواړي د هالند دا پریکړه داسې عملي شي چې ناوړ عواقب ونه لري. د معلوماتو له مخې ناتو له هالند څخه غوښتي چې د افغانستان د ملي پوځ د روزنې د چارو مسؤلیت دې په غاړه واخلي. په دې کار سره به د دې هیواد عسکر د اروزګان ولایت له جبهو څخه ووزي او پوځي حضور به په یو بل ډول په افغانستان کې دوام پیدا کړي. هالند دا مهال د اروزګان د جګړې په ډګر کې 1400 عسکر لري او دغه راز د افغانستان په نورو برخو کې 1500 عسکر هم خدمت کوي. له افغانستان څخه د دې هیواد د عسکرو د ایستلو د پریکړې له وجې زیات اندېښنې را پیدا شوې دي. کاناډا هم ویلي چې د 2011 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړي. د کاناډا او هالند دې پریکړو د ناتو په ژمنو کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړې دي. په امریکا کې خبرېدونکي ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په وروستۍ ګڼه کې ترکیه څنګه په افغانستان کې مرسته کولای شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي: د لندن په کانفرانس کې د امریکا متحده ایالات، ناتو متحدین او د افغانستان ګاونډیان سلا شول چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په مقصد د دوی د پوځي او ملکي هلو ځلو همغږي حتمي ده. په ملکی برخه کې په دې خبرې ټینګار وشو چې د افغانستان اداري ارګانونه به تقویه کوي ترڅو یو شمېر وسلوال راجذب کړی شي. ورځپاڼه لیکي په دې کار کې له بل هر هیواد څخه زیات ترکیه له افغانستان سره مرسته کولای شي او دا ځکه چې له یوې خوا ترکیه له افغانستان سره د اوږدې مودې تاریخي دوستی لري او له بلې خوا ترکیه د ناتو غړی هیواد ده چې دا دواړه عنصر د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلولو په کار کې زیات اهمیت لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او ترکیې د دوستۍ اړیکې په دریو ټکو ولاړ دي. لومړی دا چې دا دوه هیوادونه ګډه پوله نه لري چې اختلافات دې ترې راپورته شي. دوهم دا که څه هم چې ترکیه یو قوي او غښتلی هیواد دی خو هیڅ کله په افغانستان باندې د یرغل او دښمنۍ اراده او نیت نه درلود او نه لري. دریم ټکی دا ده چې ترکیه او افغانستان دواړه اسلامي هیوادونه دي او د ورسپانې په عقیده د طالبانو د واکمنۍ په مهال ترکیې د برهان الدین ربانی حکومت په رسمیت پیژنده، خو د طالبانو له استازو سره د کتنو په مهال هیڅکله هم هغوی ته تنده نه دی تریو کړی. همدا دلیل ده چې ترکیه د افغانستان په سولې او ثبات کې مهمه ونډه اخیستی شي.
په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو چې امان الله امیرزی وړاندې کوي، خو تر هغې د مخه به دا واورو چې په کوټه کې د سړي تښتونې او بې امنۍ له امله د تاجرانو د اتحادیې لخوا پرون کار بندیز اعلان شوی و. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه ریپورت راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په ټول کوټه ښار کې د تجارانو د اتحادیې لخوا په دې ښار کې د نامنۍ او د تجارانو د تښتونو په خلاف په بشپړه توګه کاربندیز اعلان شوی و. تجارانو په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځینو نورو ګوندونو په ملاتړ یوه ستره احتجاجي مظاهره هم وکړه چې سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و او داسې شعارونه یې ورکول. تجارانو په کوټه ښار کې د هدفي وژنو او د تجارانو د تښتونو پیښې په کلکه وغندلې او خبرداری ورکړ چې وایي که حکومت د دا ډول پیښو مخه ونه نیسي نو دوی به له بانکونو څخه خپلې پیسې راوباسي او حکومت ته به هیڅ ډول مالیه ورنه کړي. د تجارانو د اتحادیې یو مشر حضرت علي اڅکزی وایي
چیرې زموږ دا مطالبات درسره نشوې نو موږ به احتجاج ته نور هم مخته بوزو او موږ به درنه مالی مودې پورې موږ د شټډو نړتال کال ورکوو او په هغه کې به ریلیا نیمې په هغه کې به مظاهرې هم وي په هغه کې در ټول چې موږ سماجی بایکاټ کوو او بالکل د حکومت سره چې موږ کومې پیسې به بنکو کې دي هغه به واپس راواسو او کم چې کم بلان ورکو د بلان په شکل کې کوم پیسې حکومت لزمند د تجارانو طرف سره روان دي یا کم چې مطلب موږ ټیکسونو ورکو یا بلان ورکو موږ د ټول بایکاټ بیا کوو.
د کوټه ښار د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مظاهره چانو ته په وینا کې حکومت په کوټه ښار کې په امنیت ساتلو کې پاتې و بالا او تورې ولګاوه چې وایي پولیس په هر ځای کې له بیګناه خلکو څخه پیسې اخلي وهی ټکوي خو د غلو او داړه مارانو مخه نسی نیولای.
دا بو کانس زمر د پټ شار کاربا بالکل تباس دا د چیز دی نا اهل انتظامیه نا اهل ګورمنټ بالکل په دې شار کې تومره سړی تومره دغه نس اداره نس چې موږ ورس واغ ته بغار وکړو دې چې واه دا پر دا پکار دی شیشن کرور په بده دې درې مېس پر دې باندې غاریږي دا خرڅونه پکېږي و دې ته دا پکار دی چې دې دا د کوګانو کې چا وایي دې چې موږ تر اوسه یې چې موږ یو د ټارګټ کینګ والا د وسه نیولې دي دې چې موږ
د یادونې وړ ده چې د کوټې د تجارانو په احتجاجي مظاهره کې تجارانو او د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې په کراچۍ ښار کې د پښتنو وژنه هم په کلکه وغندله او متحده قومي غورځنګ یې د کراچۍ د پښتنو په وژنو او ځورونو کې تورن وباله. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم موږ ته رسیدلي دي چې په دغو پیغامونو کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز د تاسو ټول هغه پیغامونه به خپرو کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، او همداراز یو ایمیل هم را رسیدلی دی. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، کیدای شي چې دغه کسان د تاسې خپل خپلوان او یا هم د کورنۍ غړي وي. دا هغه پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه خوانین د بادغیست ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د پنجاب د کریم. ما سره د نه پاره د کندهار د ولایت د دالی د علاقه داری دي. ار سړی کله د پاک خبر غاړي چې زه د زامن لري فالور نو پر دې غلم برود ما سره اړیکې د نو محمد نبی دی، د عبد الرحمن زوی د محمد عثمان لسید دی، د ظاهر په بچی کې عسکری کړی دی. نو سپر سپر ات سپر سپر نه ات نه دری و دری ات دوا یو و تلور ات دا زما خپل شماره ده. دا د نن یو ګلخان دی شماره سپر سپر نه ات نه یو دوا پنځه و پنځه شپږ ات دری یو اخر.
زه عبدالمالک د تلاور نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو انډیوال دی په نامه د ګل محمد. هغه څوک د دې غوښتنه کوي په دغه شمیرې دې موږ ته ټلیفون وکړي. صفر درې سوه یو اووه دېرش نهه اویا شپږ سوه شل په دغه شمیرې دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسې پیغامونه واورېدل. اوس به زه تاسو ته یو ایمیل درولولم. دغه ایمیل موږ ته خوشحال سفیر لیږلی دی. دای په خپل ایمیل کې لیږي چې د دوی یو خپلوان چې فتح خان نومیږي له ارزګان ولایت څخه ورک شوی دی. که څوک د ده په حق له معلومات لري نو لطفا دې په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده و صفر و څلور و و شپږ یو پنځه. بله شمیره ده و نه شپږ پنځه پنځه څلور دوه درې. آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو پروګرام ته وغواګیست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمیرې ووایم.
زه سیف الله هلمند ولایت. ما یو وراره ملا ګل احمد اخوند دوه کاله کېږي چې ورک دی، د محمد حق زوی دی. که چېرې څوک معلومات لري په دغه شپه راځي موږ ته زنګ ووایي. دا دوه کاله کېږي چې ما در راکړي. السلام علیکم.
که تاسې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په اکړه معلومات لرئ لطفا په دې شمېره تلیفون وکړئ. صفر صفر نه درې و نه پنځه دوه اته و نه دوه پنځه. د تلیفون شمیره به ور بیا ووایم. صفر صفر نه درې و نه پنځه دوه اته و نه دوه پنځه.
سید محمد ایران له تهران څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری چې مینی نور احمد د غزنی دی ولایت د زراعتي دی ولایتولی ځانګړې کړې اوسېدونکی دی. یوه میاشت زموږ نه اداره کړی چې د په هکله معلومات لرئ زموږ سره په دې شمېره تماس ونیسئ. پیپر یو نوي دوه نوي نه نوي اته ویشت.
د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره مکمله نه وه. زه به تاسو ته د ده د تلیفون شمیره مکمله ووایم. که تاسې د دغه ګران اوریدونکي د ورک شوي عزیز په اکړه معلومات لرئ ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. صفر صفر نه اته نه یو نه درې نه نه دوه اته یو یو. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم. صفر صفر نه اته دا د ایران کود دی. نه یو نه درې نه نه دوه اته یو یو.
یو ګمشوده ملا علاءالدین اخوند ثنا د ملا علاءالدین او زوی د ملا ګل محمد د بالامرغا دغه بایغس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د چکچک د کلي تر یو کال واوسته کار شاته معلوماتي مخزن ډالر د جایزه ده
ګران اوریدونکو کتا سي د دغه ورک شوی عزیز پاکله معلومات لري په دې شمیره ټلیفون وکړي 00935020040 د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00935020040 گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043301. یو ورې بیا وایم 00002043301. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. وس مو قلم و کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکي زکه وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل اورک شوی عزیزان لټوي پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه د پاکستان د کوټې ټلیفون سره خبرې کوم. زما نوم محمد غفور ده. زما یو کریم ورک ده. مینه یو تر ودود ده. د پلار نوم یې شرجان ده. یو مشر ورور لري هغه جمعه خان نومېږي. دا شل کاله کېږي چې ورک ده او کوزده یې ورته کړې ده. خو هغه دې سر په تکلیف کې کار چاته معلومات وي د هغه دپاره مو خپلې مطالعې ورکوو. په دغه نمبر دې له موږ سره تماس ونیسي 00302 زه محمد ولی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی دوه کاله کېږي چې نادر محمد شادي نومېږي. په هر چا ته پته معلومه وي یا ورسره ناست یا د خپل زما ږغ اوري په دغه لمبر دې تماس ونیسي 03-14-93-83. دا لمبر بیا تکراروم 03-14-93-83.
الو السلام علیکم. زه فضل رحمان دی ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د غزنی ولایت د زنه خان ولسوالۍ د بهرني د کلي اوسیدونکی یم. چیرن ته ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. زما یو تره صحابیب نومېږي. لس میاشتې کېږي چې نادرکه ده. که څوک دې د پکله معلومات لري یا دی پخپله دې موږ غږ اوري د دې شمارو دې له موږ سره په تماس کې شي 00-94-14-95-03-03-04. او په ایران کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 00-99-45-30-25. ډېره مننه و سلام.
زه داوچه د پاکستان د زنګله تراجدي کیمپ څخه خبره کوم. زما یو اخښې دی په نامه د سردار محمد دی. د څلور کاله کېږي چې نانه درکه سوی دی. د پلار نوم یې ولی محمد دی. سردار محمد په سترګه باندې ړوند دی. که چاته پر دغه د دغه سړي معلومات وي پر دغه شمیره دې ماته شپونه وکړي 0-3-0-3-3-1-2-3-3. بل یوه شمیره بله تکراروم 0-3-0-8-2-9.
زه محمد د غزنی ولایت د اندړې د ولسوالۍ د عالموالو د کلي اوسیدونکی چې پیلن د دې ولسوالۍ د ریتب په کلي کې اوسي. یو ورک شوی زوی چې تاج محمد نومېږي. په درحمدالله میاشت کې رئیس یې تدارکه ده. که چاته د نوموړي په هکله معلومات وي په دې راډیو له لارې د پلان شمیره اړیکه ونیسي 0-3-4-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
سپر درای نه سپر و و سلو نجاش فال نه سپر درای نه ابلاری کده سپر و نه اته کنجه اته سلو شپاز دوا کنجه
مورو متیلا نومی کی په ایران ته شیراز خار کې نادره کشو ده لار نوم دې نور عالم یا دا په خپل دما आवाज اوري یا د نور یاران دوستان आवाज اوري نو په دې ټلیفون شماره دې مونږ ته خبر را کی 0303 252 1350
السلام علیکم زه خیاط خبرې کوم زما یو شناختانی د جمعګل په نامه او یا د بنا په نامه مشهور دی هر چا چې معلومات وي زما سره د پنځه وشنه ټلیفون وکړي صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه دولس څلور سوه اووه پنځوس د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه دولس څلور سوه اووه پنځوس
الو زما زوی ورک دی عبدالکریم نومېږي د امین الله زوی دی په د عبدالقیم د عبدالعلیم محمد نیم ورور دی په سترګې کې په جنګ کښې وي سوی په دغه ځای باندې ټپ دی که یا دی خپله اوري او یا یې انډیوالان اوري د جنګل هسته زه ټلیفون کوم د اوکار د اډې څخه دا ګوشۍ د کور ده خو کوم نو ځای دی د لشکرګاه د ولایت دی د واشې د ولسوالۍ که دا زموږ پیغام ګډم نشر کوئ خدا دې خیر در کړي د دغه هر څوک چې درک لري د دغه دغه معلومات یې مات شي په دغه شماره دې موږ ټلیفون وکړي
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي نه دا خبرې کوم زما یو ورور دی چې شل کاله عمر لري اصلي نوم یې نور احمد دی په غمي مشهوره دی د پلار نوم یې ګل محمد دی دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان ته د خواري دپاره تللي اوس نادراکه دی هېڅ اهل اوال یې نشته یو چا صحابي تکلیف هم لري که چېرې دی په جیل کې یا بل چا ته معلومات وي یا دی په خپله اورې مست دي اطلاع را کړي پر دغه لمبر باندې 0 0 2 9 3 8 2 5 9 5 2.
هلو السلام علیکم زه نقیب احمد عزیزی د غزنی ولایت د مکوار له ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس یم ما یو ماما ده دا نوي کاله کېږي چې د شورویانو د جنګو له وخته راهیسي د زرکشان په غره کښې د مکوار په ولسوالۍ کښې نادرکه شوی ده د نوم عبدالواحد ده د عبدالکبیر زوی ده که تاسو د ده په اړه باندې معلومات وي د عبدالواحد په اړه نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي 0 0 8 8 0 0 5 6 د خدای په امان.
زه شمس الرحمن د کاسا ولایت د کجاب ولسوالۍ ما یو کاکا دی چې ګلبدین نومېږي ولد یې د سبول د کابل په سلیم محمود خان او فریش آزاده په مازیان کښې نادرکه شوی دی او که تاسو یې پته وي په دغه شماره دې زنګ را ووهي 0 0 1 4 1 9 1 9 او بله شماره ده 0 0 9 5 1 8 6 8. مننه.
الو السلام علیکم زه د غزني د ولایت د ولسوالۍ د تداخله اوسېدونکی یم زما زما خوریونه دي چې دا درې کاله کېږي د کور شي ورک په هر چا ته پته نه شته چې عمر خان زمن دي کور یې پروخه د امان باندې ده که چا ته پته وي په دغه شماره دې له ما سره تماس ونیسي 0 0 3 8 7 0 5 شماره بیا تکراروم 0 0 3 8 7 0 5 زما نوم شهزاد نه ده زه اوسېدونکی یم که هر ځای وي دې ما ټلیفون په دغه شماره باندې وکړي د خدای په امان.
بله السلام علیکم زه خیاط خبرې کوم زما یو عاجز ورک دی جمعګل په نامه او یا د بنا په نامه مشهور دی که هر چا ته معلومات وي یا چا ته معلوم وي ما دې په دغه شماره ټلیفون وي 0 0 2 9 5 2 2 4 2 5. مننه ستاسو.
زه عبدالصمد د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د دوان د کلي اوسېدونکی یم زما یو دوست د سردار محمد په نامه باندې چې مشهور پتوري سردار دی دی هم د دوان دی د 10 کاله کېږي تقریبا چې نادرکه دی که څوک ته د پاک له معلومات لري یا دی خپله دا زما غږ اوري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووهي 0 3 1 8 1 4 0 3 1 8 1 4 0.
وعلیکم السلام علیکم زمر صفاده چاره شب له ولسوالی غیه کندیمونګه او شو یو رښتوا دین ته رمضان فنون د سجیر کویدا له مسینا دا صاحب نه مشار دلګ زرا غدا یسره دا کې څوک مونږ ته اوالری په دغلم بار مونږ ته زنګ وې سفر واویا بریډر څلور څو دویش څلورته
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښوي عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې پروګرام هم دومره، خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه لري.